السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس یک شنبه ناوخته لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنې ټی په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دي ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړې او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړې. دین خطو څو ساعته دوام کړی، خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخوا له پکتیکا ځینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستاني جټ الوتکو د ډیورنډ کرښې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یولس تنو ته د نیمروز په سپورټي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سترې محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تیښتې په جرم په درو وهلې. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیګلو او پروسی د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پروسی همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپله دویمه تمریني لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمریني لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمریني لوبه پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 21 له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 26 له انګلستان او 28 له استرالیا سره لوبه ولري. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. جرمن چارواکي وایي مجرم افغان کډوال باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان جنو د تعلیم غوښتنه کړې. زده کوونکي نجونې یې هرکلی کوي.
کمپاین باید یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د سفر پر مهال فلسطینی وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړ.
حماس کینا کنټینیو
حماس د پوزیا حکومت یې ځواک په توګه دوام نشي کولای. هغه باید لمینځ یې وړل شي، باید جرړې وېستل
شي. دا به هم واوري چې افغان سوداګروي د صادراتو د زیاتېدو لپاره اوسنۍ لارې او تګلارې بسنه نه کوي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوز زودر ویلی افغانستان ته د مجرمانو د استول په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبري وشي. مارکوز زودر په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام دا خبره کړې. د ټپیانو له ډلې یوې 2 ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هره اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکوس زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي هره اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14 تیره پنجشنبه د بایرن ایالت په مرکزي ښار میونیخ کې 40 افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو یوه 2 ماشومه او 10 مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په میونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لزګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لزګونو افغانانو په یوې غونډې سره د میونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والی وښود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 28 هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وارد مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکوس زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویب سایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2024 کال تر پایه لږ تر لږه 4,20,000 افغانان هلته اوسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان جنو د تعلیم ملاتړ کړی دی. دوی دا ځل د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدی یا ایجوکیشن کناټ ویټ په نوم صندوق غږ پورته کړی او ویلي دي چې افغان انجونې باید لزده کړو محرومې نشي. د صندوق پرون د افغان جنو غږ هشتګ لسره خپور کړی او له افغان جنو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنو د دې ډول کمپاینونو دوام اغیزناک بولي او وایي چې دا به پر طالبانو غیر مستقیم فشار راولي چې دوی ته د کار او تحصیل او تعلیم دروازې پرانیزي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
د افغان جنود د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغان نجونو خپل ملاتړ څرګند کړی. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د افغان نجونو غږ کمپاین هشټګ بیا خپور کړی او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو نجونو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. لزده کړو محروم یو شمیر افغان انجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسل او مریم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان انجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو انجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامې خپرې کړي.
خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نسی کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړل د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع سي. که داسې ونه سي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یوه اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، پکې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې اوریدونکو، د خبرونې تر پایه کې زموږ ملتیا وکړئ. ستاسو پیغامونه هم راخستل شوي د غرس په دوهمه نیمایي کې. ساسو له پیغامونو جوړ خبرونه آزادۍ اوریدونکو یو دوره کوشو ځانو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګریزو لارو په پیدا کولو ټینګار کوي. د دې خونې مدیره پلاوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ګمرکي تعرفې د لوړېدو له کبله افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کړي او دا د صادراتو د کمښت لامل شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام او
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه ل اعلان وروسته د پنګونی او سوداګری خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکی تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی آزادی رادیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلی لارې ولټوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دی، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوی دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټانډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نو شباب او غیر الکولي موږ صادرو، اسیا میانه ته او یو څه په اخرو کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نو ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کمه شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوي. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615.5 میلیونه ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي حماس وسلواله ډله چې متحده ایالاتونه او امریکا یې ترهګر بولي باید له منځه یوړل شي. هغه دا خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یکشنبې په ورځ په ګډ خبری کنفرانس کې وکړه. روبیو منځنی ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ او تر نتنیاهو وروسته یې یکشنبه ناوخته د اسرائیلو له ولسمشر سره هم ولیدل. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جنگي اهدافو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې حماس باید له منځه یوړل شي. هغه له نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل
حماس
د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولی او په څرګنده توګه تر هغه چې دا ډله د یو ځواک په توګه حکومت کوي یا اداره مخته وړي یا د یو ځواک په توګه چې د تاوتریخوالي په کارولو سره ګواښ کوي سوله ناممکن کیږي. هغوی باید له منځه یوړل شي، باید جرړې وایستل
شي.
اسوشیټډ پریس راپور ورکوي چې د روبیو دا څرګندونې د متزلزل اور بند راتلونکي نور هم شکمنه کړه. هغه ویل د غزې د راتلونکي په اړه ولسمشر ټرمپ په زړورتیا خپل نظر څرګند کړ او ممکن د هغه دا نظر په ډیرو خونه لګي، خو دا مسله نور د تیر په څیر مخته نشي تللی. روبیو همداراز په منځني ختیځ کې د هر تاوتریخجن فعالیت تر شا ایران ښکیل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځني ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ چې هلته د اسرائیلو او حماس اوربند دوام لري او د شنبې په ورځ د دریو اسرائیلي یرغمرو د خلاصون په بدل کې 398 فلسطیني بندیان له اسرائیلو آزاده شوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند لومړی فاز ختمېدو ته 2 اونۍ پاتې دي. په دویم فاز کې له حماس تمه کیږي چې پاتې لسګونه یرغمل د فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. همدارنګه دا تمه کیږي چې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووزي او په یو دوامدار اوربند خبرې وشي. له نتنیاهو سره په ګډ کانفرنس کې روبیو همداراز د غزې په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دریځ ننګه وکړه چې د غزې خلک د بل ځای انتقال او مالکیت یې امریکا په لاس کې واخلي. د ټرمپ دې څرګندونو ته وارد مخ عرب هیوادونو کلک عکس العمل ښوولی او ممکن له مارک روبیو سره په لیدنه کې ګڼ عرب مشران خپل دریزونه بیا تکرار کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا له روبیو سره په کانفرنس کې د غزې په اړه د ټرمپ د پلان هرکلی وکړ او وی ویل چې هغه او ټرمپ د غزې د راتلونکي لپاره ګډه ستراتیژي لري. نتنیاهو د ولسمشر ټرمپ د هغه نظر یادونه وکړه چې که حماس لسګونه پاتې ارغمل خوشي نه کړي نو د دوزخ دروازې به خلاص شي. اسوشیټډ پریس لیکلي دا ډول څرګندونې له حماس سره د خبرو هڅې له زیان سره مخ کولی شي. هغه ډله چې په جګړه کې له درنو تلفاتو سربیره لا هم د غزې په کنټرول برلاسي بلل کیږي. اخوا اسرائیلي ځواکونو د یکشمې په ورځ د غزې په جنوب کې په خلکو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته ورنږدې شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې درې پولیس ځواکونه چې له رافا د ورتلونکو بشري مرستو د بار لاریو د محافظت چارې ترسره کولې وژل شوي. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي دا برید له اوربند کلکه سرغړونه بللې او نتنیاهو یې تورن کړی چې غواړي دا تړون سبوتاش کړي. حماس تر 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور کسان یې یرغمل کړل. دا برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو پیلامه وګرځېده چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د معلوماتو په اساس څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 111,000 نور کسان ژوبل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د پر ازادي اوریدونکو او د ورکوشو عزیزانو ګډه خبرونه تاسو ته چمتو ده چې په لومړي سر کې د ازادي اوریدونکو پروګرام او په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر اکمیدو په دغه هیواد کې بې وزلی نور هم پراخه شوې ده. یو شمیر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمیر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي چې اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. ابدي سپوږمۍ په ننګرهار کې د یوې بې وزلې کورنۍ حال اخیستی دی.
خپل د غریبۍ کور راخی
دا ترپان ورپان چې ولې بوښ لیو دا غریب پرشم نشته. ها دا وګوره
خوري نزمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار اوسیدونکي د یوې تکسیز کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي چې ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای کړه وضعیت خراب دی خوشانی نو سار روز کبر دی ورن کړه شلو پی کله دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل زازی کرا رازی پلار میمنده دی دم بس نه نه کوي.
سپینګیره پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وټړي او کپام ساګرځي دو ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای جو زما پزوس او کټ بیا اول کټ وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات لولا سم چې څه لولا سم دا زه په خپل اړه کلا نه دیوا وضعیت خراب دی چې حکم
دی. او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه ښه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مده سی یو چې یو نیم سلاب روپۍ پټو درې کور باندې زو دم لوري منګنی شو ورکول او سو کنه چاري دا مزه اصل لپې جوړی شلو لري کا کرات کوم لري کور پات کی یو کا کور تکم لري کرا پات کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېر کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدې ډلې د پوهنتون پوخانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
او وکله چې د سه حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پروا نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، د صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي. که بغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چې ته خپل همسایه یعنی په گاوند دی هغه وګي او دا او دا مړی نو دغه هغه ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بې وزله شته، هغه لپاره بیا زکات صدقات او بیا دا دی بړای او خلکو مسؤلیت جوړیږي، فریضه وجیبه جوړیږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما لخپلو هیوادوالو څخه له هغه هیوادوالو څخه چې هغه اشتمن دي یا هغه سوداګر چې هغه کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغه د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي، همدارنګ په هیواد کې د نننه د ځوانانو لپاره کاری زمینی مساعد کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زر کړې ورکړې لري، هغه هم د بیوزلو لسنیوي وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونې د چې د طالبانو حکومت کڅه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینی د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوی چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل خپل ځامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفیږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشری سازمانونه ارشیوی چې یا خپل فعالیتونه وزندوی او یا هم ودروی. دا داسې مهال د چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي ادارې او چا مخ کې ویلی و چې سکهال د افغانستان 2.9 میلیون وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله احترامات مقبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب ده، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. خدا سال کسی مخو دا سی جایم نای ولارس خلقو تا مزایمت کرده. خوب حیران سالای پات سی دا با خیر بدل تا دا حالات سنگ کیگی. نو دا مغلم سیرانو چه هل دا دا سی دی خپلا دا خپل داخلی ستونز یا خپل حل کیا و دی ملک دی ترکی خواتا بوزی بس خوشحال بس.
سلام زدی را دی کارکون که مولا سب مجاهد وای چی دا دی خلقو ساعتات باز خلک نه غواړي د چونو مکتب نو باز ملایان غواړي. بس دا اوس یو ټول پښتنه وشي، کوم ولایتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پښتنه وشي، بس اکثریت خلکو ته خلاص شي. پیپی د کتاب هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعر هم داسې ده. السلام
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو او اورېدونکو، دا په افغانستان کې ډیره بیوزلي ده. خلک په غربت کې، په ډیر غربت کې ژوند تیروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کلدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله داسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر
اوریدونکو. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پروګرام درته چمتو دی، خو اوس په مو کړی د خبرونو لنډیسته. ټاکل شوی د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس یک شنبه ناوخته لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او پر روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پر روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپله دویمه تمریني لوبه په نیوزیلند وبایلله.
ازادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنۍ موادو بای ختلې دي. په دې ورستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کې
تو خاريو د غریبۍ راسه شي نسته فلتر غلېم په ترای باندې هم سایم خو غریب نسته شنو زرایم یو ګردو کې نه درم مجاهد نکړې دې کارناله ته پیل کې خلک کارناله کې پر پله کې باندې وایدا شنو زرای دې سم غاړي ته بلیږي اوسو د ورې دې شر بغلې خرته ما غا 50 روپۍ 80 روپۍ په دونه وای زه وړرانې سم زه غوړې پرانې سم زه د ډاکټر جلوګری په کوم زه سره ته کېریا په ور کوم زه څه به کوم ما خپل د وطن د مشران صدا دغه دې
سلامونه نیکی هیل احترامات مکبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی دی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحال ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ورکړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبر دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي، په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي، وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري. نو لوږ او فقر په الحال په هلمند ولایت کې، افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده، او په دې ژمي کې بیا بیخي دا شان هم ګران شوي دي. د یوې خوا کارونه نشته، د بلې خوا شیان بیخي ګران دي. نو لوږ او فقر ډېر اشخاص یې دغه ته درولي دي.
ما چې چا وړه ګران شوي دي، هغه بوجي په 2200 روپۍ ده، په واسه مونږ کې چې واخو. اوس دغه غوړي دي یو پتک په 1500 روپۍ دي، بشکه په 1500، په 1500 ده. نو قدرت نه لرو، واسه نه لرو، کوند شزه مو سګران را پسې دي، اتمان را پسې دي. اول خدای دې وو تاسو مشتره کومک وکاسته. ما چې چانو تاسو یې نه سر لولي کې تاسو یې لا کانیا وکین. ما چې چانو په خدای دې د تور شپه په اسلام نور کې بيغمه ته وکراري د منګ ولوزو وتند دي خو د
مختی سره مو مختی نه د تورش په اسلام نور کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه پیغام پرې شې دي. زما خپل یو کښنه ماشوم دی چې د شپږ میاشتو دی، وږی دی، نه نورې شیدې شته، نه د مور شیدې شته. کلینیک ته مو ورستلی دی او وایي شیدې نه غواړو. نور کو شپه در ساره په ویښه تیرې کړي.
مو مله مو ویني ما انا دلته مو ژوندګي کو ډیر ژوندګي مو سخته ده. گزاره مو بيخي ډیر سخته ده. د مداري وشه مې نه لرو دونې لږ ما لرو. انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي. زه گزاره مونږ دې نه ده چې مثلا گزاره مو ډیر سم گزاره ای کم گزاره ده. د کوچنیانو ډېر مؤمنان یخ وهلي دي، سیاسر مو یخ وهلي دي. د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس ووایي هلکان. نوره نفقه د عیادارۍ نه رامثر کېږي. سمه اولادونه مو کوچنیان دي. نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخته راباندې تېرېږي. نو که موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره دا کوچنیانو، دپاره دا سیاسرو، دپاره دغه مسلمانان لپاره چې مسکنان دي، حق لري، مستحق دي، او کومک ده، نیاز او کومک ده لري. همسته برادران څخه درخواست لرو چې لپاره د دوی تاسو کومک وکړي، او لپاره د دوی ژوندۍ ورسمه کړئ. دا منطقه چې ډېره ډېره منطقه ده، د بیوان دی دی. انا وخت ډېر سخت ژوندۍ مو ده. اصلي ځای موږ چې وو د کندهار د منطقې وو. انا هلته بار بیا مو مزکی وشي نه درود دی. انا داسې راتورا سودی منطقې ته دلته یا راته رارو. انا په سنه کې د پنجه رارو دلته. نو اوس گزاره کوو. نو اوس مهاجرین شي نه لرو. انا په دغه منطقې باندې خپل ژوند تېرو.
سلام علیکم. زه ارمان ګل شینواره د ننګرهار ولایت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. بلې، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوه ورځې درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګا ته نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته. او نه څوک شته چې څوک چاته سره کومک کړه. هغه وخت هم تله چې خلکو سره کومک ونه کړه. اوس څوک چا سره کومک نه کړه. بس هر څوک په ځان ده. که پیسه دار ده، هم د خپل ځان غم ورسره ده. که مالدار غریب ده، هغه پاس الله تعالی هغه غریب پیدا کړی ده. دا ډېر کورونه شته چې نه یې لري، نه بس غریبانانو سره نشته. که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوې تغذیې سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک. بس الله د خیر کړنو
خلک دمونږ سره لاس پهګروان. څوک نشته چې د چا ناره واوري. یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره یې نه اوري. کوم کومکونه چې راځي ورور هغه پرهغه ځایو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ول
په 1500 ورسېدل. یوه مشکل ته 1400 ورسېدل. څنګه خرابلی په دې خاطر دلته د کار لپاره دلته کارونه نشته. بیکار یو پر کار نه راکوي. بیا بامی خرڅوم، یا دغه پر پلکی باندې لاړ کار نه دی. برت راځم خپل ماښام ډوډۍ نه لرو، کار نه شي کولای. مجبور دی د سرای کرایه را باندې ده. څوک نشته د رد اسلامي څومره دا غوښتنه چې موږ سره کومک وکړي.
ورځ ما دغه دوه نیم میاشت کېږي دغه پلکې ته راځم. سار راځم، د سار راځم، د دغه پورې یم، د دغه پر مازدیګر د اذانه پورې یم. خو بعضې ورځې کې که 500 روپۍ کار مو وکړئ ومو کړئ، که نه زموږ پسې دغه هم راپسې، کور هم راپسې، لس پنځه لس نفر راپسې. زموږ خپله څه وکړو؟ دغه وکړو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای د زابل لارغنده بولسوالی نه خبرې کوم. درغنده بولسوالی ولسونه سکله هم له وړي یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او زی ته مراجعه کوي. کله چې هم هلته ورځي هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ سئ، خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو هغوی راته وایي تاسو باید تر ډیره حده یندې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعې ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز کلا ته انتقال کړئ، کار یې ور اوږد کړئ. هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروفه یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. وسلام د الله پامان.
اوریدونکو دا و تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پیښې وشوې. تر ټولو تازه پیښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو باندې دغه ډول پیښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتون کې محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوص دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
خغل اتمر کډوال کډ هر هیواد او په هر ځای کې دی له دغه ستونزو سره مخ دی بیل شکه، ولی په جرمنی کې ولی په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم تر سره کوي؟
البته جرمنی د مسافت لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی، او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمنی کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی، او داسې چې موږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي، او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کوم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د چارو شنون کې محمد اسحاق اتمر و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډ برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، ستړي مسه جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی لازما پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نمیږي، د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسی عزیز نوم اخیستې دي، خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړې، نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 00095342 2 شمیره یو ځل بیا تکرارم، 00095342 2. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله به راته روغ جوړ خوښ خوشحاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شر کړئ. زموږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 0 0 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0. کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره بیا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام، لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایي. ده موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه د ولید هلمند ولایت مساکلہ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه درکسوې دی چې وته دی، بیا هیڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کړو مرجی ولسوالۍ کړې، د مرجی ولسوالۍ څخه تللی دی. یار یو کف دغه معلومات لري په داش ماجی مرسته رنگوي 0 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم اسنه لسنا جان د مر په خل محمد ورته ول د صدا ول دی، او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت غنداب ول سوالی شیغان کلین خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ول سوالی شیغان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې، خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري. کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8. تکرار 0 58 15 15 1 0 6 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر اغلی استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی، د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره ازل بیا تکراروم 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادې رادیوې زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاري ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاري ز سیم څخه نادره کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشان ده، او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاته سوی دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي، او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وام 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نادرکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولیدم. داخلي پولیسماره هم دغه خادم صاحب چې پر اوه پر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنی 0 اوه 0 اوه یو څلور دوه اته یو نهه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یا؟ له دوه ساعته جوړ وسېده نه پر چې دی دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کولستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 اوه 0 اوه 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 درې نوي اوه دوه اته اته څلور څلور یو اوه صفر. شمیره بیا تکراروم: 0 0 درې نوي اوه دوه اته اته څلور څلور یو اوه صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمن او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم: 0 اوه درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلوماتي په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 اوه سالور و سپر اتو سپر شپاگ نه مسد اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی د وجن دی مسر اڑی کونی سی او کل آزادی راڈیو د پراونی نے کم پیغام پورکڑے ام منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے وزن نزن بیرتا
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.